په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 15 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوندو ګوري ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکی پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پایلسو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوالې شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 سواره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب سوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستورانت کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستورانت کې سوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یو یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یو عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یو سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. تکل سوی د ملګری ملتونو امنیت شورا دا اونی په خپل لومړی رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیوال سوله او امن د ټکنالوژي د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلې او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوفیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنسی لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چنګاښ سرطان شپږ ویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیل وړانګې ډرامې بل برخه هم خپرو.
دا لا له هاند روزګار چې تاسو لري پریدي چې د ملګرو پښتنه تلاش
ترخیا وای دا ده زه خپل په اسانۍ د فرند اورون له حال نه خبرې کوم.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه رعایتولو په وړاندې د مبارزې لپاره بیا ګزمې پیل کړي. دا خبرونه تر اوو بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته واجست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
دا چې ګرمي خدای چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب لا موږ په خدایه په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسیدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. او چا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه خلی د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیز خې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. او چا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سخت هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی خلق پا ساعتونو نلونو او بمبو تپلی که ستلونو سره کتار و لروی
ده ملگر ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چا پیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سرمخ کردی او چا ویلی افغانانو چې لسیزو رئیس د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی. د ظرافتکاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوال لري. افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو شوزو ته د عوایدو ترلاسه کولو یوه سرچینه وه. خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولی دی. زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
زړه می ډیر زیات تر کوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتی ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوې. په خبره د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنې سکاله حالته تیر کړي. په خبرې له هغه کلونو څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. ارایشګري پیل کړه او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنۍ مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکي دکان څخه خپل کار پیل کړ. اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروزی جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کار.
دا میرمن وایي شپږ شاګردانې او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای ده او اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دکان نه شروع کړ. اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک د ما سره نه وو. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردانې مې ونیولې، غټولې مې وروزولې، اوس به ټولې بېکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدی، اولادونه مې دي، خسر ته مې د دوه کاله کې اشتقات نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د ما هیله د امارت اسلامي نه ده چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د شر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسېدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
په کندز ولایت کې ځینې للمی کار بزګران وایي چې سږکال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي. د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي. دا هم تفصیل.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخ او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه به وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوی مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی دی وایي ساس کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقا مثال اگر د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو ساس کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورشتونو نشتوالی له امله سشکال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي ساش کال په یاد ولایت کې پر اته دیر زره او پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت پر رابي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډیره برخه للمي غنم تامینوي.
او سم د سیمې په اړه د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به وروپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یک شنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیو چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړې پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر توقف شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1999 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی
د دې هیواد رژیم له لوی ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1980 کال د اسلامي انقلاب له بریالیکې دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د چنګاښ سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1450 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خبرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خبرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دند درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خو په پاتې ده راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. راډیو میونیو په شپږنی مې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې پوه شو دا څه دی. نو ام دا چې دا نو نه داسې کوم اکسلام چې کودتا شوی یا زادو خور شوی
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسؤلان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدل شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړنی کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسائل دي.
په داش په باندې زد داوود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د ارتباط به د مخابري په دزګه سره یو کتات ته رسو چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي رادیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه استعفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز په دده د احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روس شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمې حرکت یو لوی او نجبرانیدونکې تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه وو.
وایي یک جفای بود که تا به امروز شما مبینین که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېشتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دبایس وچه په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږشتمې کودتا د ولسیز مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر،